په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورنوي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز وکړي. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کورونا ویروس دیرش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې امریکا دې پر ایران اقتصادي بندیزونه راکم کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د کورونا ویروس دیرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دیرش نورې مثبتې پیښې البته. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر شپېتو اوښتې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د کابل شهر هیڅ سیمه خوندي نه ده.
ټول په کابل کې یو څه د پیښې دي مثبتې په مجموع کې او شپږ سوه پنځلس واقعې مشکوکې په کابل کې تر شوې دي. په ټول ځای د کابل کې ویروس شته، په ټولو ځای کې شته. داسې که هره نایه یې وایي په کې واقعات شته، نو په دې خاطر احتیاط ټولو ته لازم ده. کابل هېڅ ځای مسؤول نه ده، ځکه ویروس په گردش کې ده، باید لازمه احتیاطات وشي.
د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 بجې پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره په راستنېدونکو مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 ورځو په قرنطین کې وي. د تورخم شاروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
د شغلی زیارمل په خبره د راستنیدونکو مسافرو د قرنطین لپاره شوزو نارینه وو د کورونا مشکوکو کسانو او نورو داخله او جراحي ناروغانو وضعیت ته پکتو جلا جلا ځایونه په پام کې نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې سته. د دوو نورو د ازموینې پایله تر اوسه معلومې نه ده. اخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د دې منرالونو د استخراج پروسه لنډ مهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولای سي چې کورنی عواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکا راکم کړي.
دا لس منرال دي چې په لند وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې، او د دې لپاره ضرورت ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر امریکا غږ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لېږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشري مرستو څخه برخمن کېږي. دا غوښتنه نن د اپریل شپږمه داسې مهال شوې چې په خپله تهران او هم یو شمېر نورو هیوادونو ورته غوښتنې کړي. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو عایدات بند شوي او اقتصادي ضربه لیدلې ده. د امریکا ولسمشر ایران ته د بشري مرستو د ورکولو وړاندیز کړی و، خو ایرانی چارواکو هغه وړاندیز رد کړ او وایي که واشنگټن د مرستې نیت لري نو پر ایران د بندیزونه لرې کړي. ایران له هغو هیوادونو دی چې کرونا ویروس ډیر ځپلی دی. د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر 6000 ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي او څه باندې 3200 له همدې ویروسه مړه شوي دي. یو شمېر متخصصین او منتقدین ګمان کوي چې ښایي شمېرې تر دې ډېرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپلو هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کرونا ویروس له کبله هلته ایسار دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویاندي رابیکا روز د اپریل پر 15 په ټویټر لیکلی و چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولی سي چې د پالوتکه کې د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه رجستر کړي او ټکټونه ځانته واخلي. سفارت خبرداری ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیه به تر عادي ټکټونو ډېره لوړه وي. او د نیویارک په ژوبن کې د یو پړانګ د کورونا ویروس آزموینه مثبته وخته. دا په امریکا کې لومړنی ځل دی چې په یو ژوي کې د کورونا ویروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبن مسؤلین وایي ګمان کېږي له دې پړانګ سره هغه کس تماس نیولی وي چې په کورونا ویروس اخته و خو علایم یې نه و ښکاره سوي. شپږ نور پړانګان او زمریان په دې ژوبن کې ناروغان دي خو د کورونا ویروس آزموینې نتایج یې تر اوسه نه دي خپره سوي. یو امریکایي ویترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښي دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان تا انتقال دای سي. دا خبرونه پای
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز وکړي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
د پوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي چارواکو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي بحرانونه ختم کړي.
ست مزارز د دوه جمهوریتونو جوړ کړی دی. دیو ته ورسوي چې په دې مملکت کې خلک اولو کورونا نه مړي ویل جنگ هم لري. سیاسي څوکۍ باندې دعوه ده. قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
د کانونو او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په هدف پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي.
هدف مو دا دی چې مونږ په دې برخه کې د پروسی زر پیل کو ترڅو مونږ عوایدو ته لاسرسی پیدا کړو.
په بهرنۍ موضوعات کې اوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله الوتنې کمی سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د هر ماشوم لپاره سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونو مسؤلان او ځینې غړي وایي چې د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز ولري. دوی ټینګار کوي که افغان سیاستوال سیاسي اختلافات حل نه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک به ستونزې ګالي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت په دې اړه که امریکا خپل یو میلیارد ډالر مرسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کم کړي، اغیز به یې څه وي؟ څنوي خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونو مسولین او یو شمېر غړي وایي د امریکا لوري د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان د امنیتي بنسټونو پر فعالیت خپل اغیز ولري. د څرګندونی وروسته له هغه کې چې رويټرز خبري اژانس یو شمېر امریکایي سناتورانو د دستیارانو او پخوانیو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا لوري د یو میلیارد ډالرو مرستو کمولو تیرای برخبه د دغه هیواد امنیتی بودجې وی. د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی د دوشمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په کار د چي وضعیت او د مرستو د رقمیدو اغیسته په کتو افغان سیاسون خپل منځي اختلافات حل کړي.
در صورتی کې ای بودجه واقعا کاسته شوه ما در فصل جنگ
کچیر دغه بودجه پرشته کم شي مونږ به تر لس یا دولس ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولو ولو فصل خلاصيږي لدغه ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکېلی کو او مونږ بل زیاتې ځپنې سره مخ شو. نو دغه مرستو کمیدل به د افغانستان پر امنیتی برخه ډیر ستر ګوزار وي. زمونږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاسيون په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله خپل اختلافات حل او مونږ دې د نړیوالو له غبرګونونو سره نه مخ کوي.
خغلی رحمانی وای دا محل هم افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په جدي ډول د مالی منابعو له کمښت سره مخ دي او سیاستوال دي د غستونزو لا پراخېدو ته زمينه نه برابروي. رويټرز خبري اژانس د یکشنبه په ورځ د اپریل 15 یعنی د وري په لسمه د درې امریکایي سناتورانو د دستیارانو او چارواکو له خولې لیکلي دي چې دا مرستې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ځانګړي سوي بودیجې او پیسو څخه کمیږي. د موضوع حساسیت په کاتو پر راپور کې د سناتورانو د دستیارانو او چارواکو نمونه نه دی اخیستل سوی. نیو سناتور دستیار ویلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلی دی دا یو میلیارد ډالر به د هغه 4.2 میلیارد ډالر څخه کمیږي چې هر کال د افغانستان پاوز او پولیسو د معاش، خوراک، تیل، تجهیز او زیربناو لپاره ورکول کیږي. دیو بل سناتور دستیار ویلی د امنیتي ځواکونو د بودیجې څخه د پیسو کمول د امریکا د ملي ګټو خلاف نظر دی. د کانګرس یو تحقیقاتي راپور چې د مارچ په 11مه خپور شوی وایي کانګرس د 2002 څخه تر 2019 کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر تصویب کړي دي. د امریکا یو بل پخوانی پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي دا یو میلیارد ډالر یوازې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرسته کېدونکو پیسو څخه کمیدای شي. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد هم وایي چې که دا مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودجې کمیږي اغیز به یې نیغ په نیغه پر افغان ځواکونو او په ټوله کې په خلکو او نظام محسوس وي.
دا یو میلیارد ډالر موږ ته بل پر زده د حکومت نه کم شي او دا سار ته زموږ عسکرو ته ډوډۍ نه رسیږي، موټر رینجر هم تیل نه لري، مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. دا واقعا موږ دپاره د ملت دپاره بلکې د نظام ستونزه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو اړوندو حکومتي بنسټونو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان سره د امریکا له مرستو د یو میلیارد ډالرو د کمولو اعلان وروسته له هغې وسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کولو کې پاتې راغی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وړاندې ویلي دا اعلان مشروط دی او هڅه کیږي چې د خبرو له لارې حل سي. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې که دا مرسته کمه هم سي د افغانستان په کلیدي برخو به اغیز ونه لري. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د پاوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچری امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې یو میلیارد ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیر وکړي. شغلی امرخیل پیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د دې خوراک ګوره، د دې لباس ګوره، د دې مرمۍ ګوره، د دې مثلا روحاني او معرقات شیان ته داسو چې اوس یې دا پیسې په کار لري دا خوب نه دي. بدبختي دا ده چې موږ دغه سیاستمدار چې ورته وګوري دا سیاستمدار د دوه جمهوریتونو یې جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اولو کرونا نه مړي بیا له جنګ مړي، د دې تاسو په څوکۍ باندې دا ده قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ تنه لري، فقط رای وړه د خارجي پیسې د ما په جیب کې راواچو چې زه اولادونه په مالوسو د نور مملکت کې وګوره که سوز یې مهمه نه ده. دا یو خبر. دویم خبره دا ده چې دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي.
امرخیل صاحب، د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت دوه سیاستمدارانو خدا
دې ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړ چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واقعي شي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړ، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړ. په غیر د صورت باندې هماغه حالت یو چې بیا په 15 کلونو کې تکرار شو چې یو وخت به کولاب منډې ولې، بل په پاکستان باندې منډې ولې، ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امرخیل صاحب، که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ د اوسې امریکا دا فشار راوستل او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبره ده، خلک باید فشار پرې راوړي. او د موږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران، دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناستې چې له چال طریقه د خپل جیب ډکه څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفع کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، د دوه نه ده، بدبختي خو د نورو راوړې ده، دا توپک سالارانو راوړې چې دا مخکې نارې ویلې چې انتخابات نه کېږي، بیا ویلې موقت حکومت. په دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه ده راوړی، اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سړی ورسره دوستي وکړي ورسره ګین. حتی اعتماد اوس په طالب باندې دی نسبت دوی ته، طالبان خپله وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
که چیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړجاړی ونه کړه او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپله کړه، یعنی په دې معنا چې هغوی خپلې مرستې لا نورې هم کمی کړي، نو فکر کوئ چې افغانستان به وروستی هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
د افغانستان برخلیک داسې دی چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي. وقتی چې دوی سره تقسیم شوه، د دوی په مابین کې جګړه پیدا شوه، طالب راضي نه سي دې چونې سره ډېر په اسانۍ.
د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل و. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان د ملکی مرګ ژوبلې دوام د اندېښنې وړ بولي. نور حل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای تازه په میدان وردګ ولایت کې امنیتی ځواکونو ملکیان په نخښه کړی دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه ملکی افراد آسیب ورسیده. مو که نگران یو له حکومت نه والو چی عاملین باید شناسایی شی او به محکمه معرفی شی تر تو چی قانون او عدالت د جګړې د قربانیان لپاره تامین شي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکې لخوا غوښتي چې د خاریانو ژوند ته په پام لرنه عام خلک او عمومي او غیر پوځي ځایونه په نخښه نکړي. د دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دوه ورځې مخکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د هاشم خیلو په کلي کې د دولتي ځواکونو د هوان یوې ګولۍ یو کس وژلی او یوه ښځه او دوه ماشومې نجونې ټپیانې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د دې ولایت د چک ولسوالۍ په پنه کلي کې هم د هوان د ګولۍ له لګېدو سره یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د 1390 کال د هوت په میاشت کې هم د سید آباد ولسوالۍ د دواب او ګلیخیلو په کلیو کې د دولتي ځواکونو لخوا د هوان د مرمیو د توغولو له امله دوه ښځې وژل شوي او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په جګړو او نښتو کې باید د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي. لدې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
دولت مخالفتونه ډېر چې د جګړې په جریان کې د ولس د خلکو د ساتنې په موخه باندې په دې خاطر چې دولت ترلومکې د مقرراتو قوانینو اصولو او کړنلارې دي په دې لحاظ باندې مسؤلیت هم ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سرچینو په وینا د 2009 نه تر 2019 کال پورې د شپږتیا زرو زیات ملکی کسان وژل شوي دي. دغه کمیسیون د شمیرو له مخې یوازې په 2019 کال کې 2018 ملکیان وژل شوي او 1955 ټپیان شوي دي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. ځینې په پوځي کارپوهان وایي حکومت باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. دا اقدام داسې وخت کې چې متحد ایالاتونو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکیچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو او پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل د دغو منرالونو د استخراج پروسه لنډمهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولی سي چې کورني عواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکارا کم کړي. ښاغلی مطفی له احمد تکل سره د مرکب پیل کې د دې اقدام پر هدف رڼا اچوي.
دا لس منرال دي چې په لنډ وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې او د لپاره ضرورت ده چې هغه پروسی چې په نور معدنونو کې یا په نور قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو. کوم برخه کې چې مونږ کولی شو دا مرکې نه کوم منرالونه چې مونږ کولی شو په نخښه کړو.
دغه پروژې کومې دي مطفی صاحب؟
عمدتاً مونږ په 1390 کال کې د معدن او هایدروکاربن برخې پروژې مشخصه کړې وې چې په هغې کې مونږ زیاتره اعلان ته ورکړلې چې ساختماني مواد هم په هغې کې شامل وو. دغه لس منرالونه چې اوس مهال مونږ مشخصه کړي دي کې صنعتي منرالونه دي لکه تالک دي، مرمر دي، کومایت دي، نفرایت دي، مالګه ده، همداشان نور چې مشخصه شوي دي. هدف مو د دې منرالونو مشخصه کېدو دا ده چې مونږ هغه اکتشافي پروژې پروسه د دې کما ارتیا لري دي او هم چنان هدف مو دا ده چې مونږ په دې برخه کې دا پروسی زر پیل کو ترڅو مونږ وایې ته لاس رسي پیدا کو. زمونږ
د دې ارتیا متفي صاحب یو ناڅاپه څنګه پیدا شو چې په لنډه موده کې حکومت د عوایدو په لټه کې شو؟ ارتیا یې څه وه؟
اصلا موضوع دا چې د افغانستان حکومت د منابعو د مدیریت لپاره وکلنه ستراتیژي او تګلاره لري. په هغې کې مونږ د دې سکتور نه د منظمه عوایدو راټولولو لپاره ټول میکانیزمونه مشخصه کړي. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په مختلفو برخو کې ظرفیتونه لرو، په شمول د هایدروکاربن او نفتو برخو کې. تاسو شاید وایئ چې په دې وروستیو کې زمونږ نفتي برخه کې هم نتایج ډېر مثبت او مطلوب وه. مونږ ځینې اکتشافي پروژې پیل کړې چې هغې نه ګاز عملا استخراج پیل شو. هدف مو دا دی چې په مجموع کې د افغانستان صنعتي استخراجي سکتور د تګلارې په اساس معنی د دې ظرفیتونو نه مجبور یو چې ګټه واخلو، چون موږ عوایدو ته ضرورت لرو. افغانستان حکومت په خپلو عایداتي سرچینو باندې ډېر تمرکز کوي، خو اساسي مسله دا ده چې د قانون قراردادونه د هایدرو کاربن قرارداد پلن یا پستر کچې کوم قراردادونه چې دغه پلن وخت کې مونږ عواید نه راوړي. موږ غواړو چې دغه لس منرالونه چې مونږ ته چټک اقتصادي عواید راوړي په دې باندې غور کړی دی. په غټه کې د سکتور لپاره لیدلو دا دی چې مونږ د سکتور مبدل کړو په عایداتي سکتور باندې.
بله، او داسې اوازې هم شته چې د افغانستان حکومت د پروژو ته په دې خاطر لومړیتوب ورکړی چې په لنډه موده کې زیات عواید ترلاسه کړي، تر څو د امریکا د تقریبا یو میلیارد ډالر مرستو د بندېدو خلا ډکه کړي. دا خبره رښتیا ده؟
ګوري، تاسو معلومه ده چې نړۍ کې اقتصادونه چې کله پرمختګ کوي هغې لپاره عمدتاً د نړۍ ټول هیوادونه په بهرنۍ پانګونه باندې ډېر تمرکز لري، او بهرنۍ مستقیم پانګونه ته زمینه برابروي په مختلفو سکتورونو کې. افغانستان پوټینشیل او ظرفیت په صنعتي استخراجي سکتور کې لري، او موږ دا ظرفیت لرو چې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه په دې برخه کې جذب، او موږ دا هم ضرورت لرو چې نور په خارجي مرستو باندې متکي نه شو. موږ دا اړتیا لرو چې د خپلو ضرورتونو لپاره د خپل منابعو نه ګټه واخلو. اساسي مسله دا ده چې د سکتور د ظرفیت چې کوم ظرفیت لري لاغې نه اوسه پورې هغه متوقع عواید نه راځي. په دې خاطر معنی مونږ په دې وروستیو کې د انکشاف معدن د اداره چې رامنځته شوه، همداشان د سروې جیولوجي اداره، د نفتو ګازو د مدیریت لپاره دا اداره، او په مجموع کې د صنعتي استخراجي سکتور تګلاره په دې باندې تمرکز کوي چې مونږ نور په خارجي مرستو باندې متکي کېدلی نه شو. مونږ کولی شو له خپل منابعو نه عواید ترلاسه کړو.
د کانونو پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
کرونا وایرس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سوداګري هم اغیزمنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ممتاز بنگش په راپور کې.
کورونا وایرس ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو دی او د ټولنې هره طبقه اغیزمنه کړې. په دې خلکو کې دوکانداران او تاجران هم شامل دي، ځکه چې د وایرس مخنیوي لپاره بازارونه، دوکانونه او سوداګری مرکزونه تړل شوي چې دوکانداران او د دوی سره تړلي خلک ترې اغیزمن شوي. د کوهاټ ډویژن دوکانداران وایي چې کورونا وایرس له وجې کاروبار ډېر زیات اغیزمن شوی، چې ورسره دوکانداران د مالي مشکلاتو ښکار دي. تاجرانو د اتحادیې مرکزي اګزیکټیو غړی ملک منصور خان بنګش وایي چې دوکانونه تړل کېدو سره د دوکاندارانو مصارفو کې کمواله نه راځي، ولې کاروبار یې په ټپه ولاړ دی. نو ښکاره خبره ده چې مالی ستونزې به زیاتېږي.
یو خو ما کرایې وي، هغې نه علاوه کوم ډیلی ویجز او منتھلی هغه باندې کوم ملازمین وي، نو هغو ایکسپینډیچر هم وي. بیا هغې نه علاوه ګیس، بجلی، او بیا بچو سکول فیسونو، او بیا کور اخراجات. دا د هغه آواز ده چې کوم سمال ټریډرز دي چې هغه ډیلی هغې باندې چې کوم د کاروبار کوي او خپل کور دپاره ګټه وړي او ډیلی او د ماهانه چې کوم خرچې دي هغه پوره کوي، نو هغه دوکان بندیدن سره چې کوم د عام تاجر چې کوم د هغه ډېر زیات پریشان ده.
نوموړی زیاتوي د دوکاندارانو یا د ستونزې کمولو لپاره باید حکومت صنعتکارو په څېر دوکاندارانو سره هم مالي مرستې وکړي. د کوهاټ سوداګری اتحادیې یو بل مشر امیر خان اپریدی وایي څنګه چې د ضروري خوراکی توکو دکانونه او بیکریان اخلاص دي باید حکومت دې په بازارونو کې حفاظتي انتظاماتو نورستو نور دکاندارانو ته هم هر ورځ څو ساعته پورې دکانونه پرنيستلو اجازه ورکړي.
دا لاک ډاون سلسله چې دا نور هم طویل کېدنو امکان ده، نو دې لپاره بهتر حل دا ده چې کوم سانیټایز واک گیټ واک ترو گیټونه دي هغه دې په بازار کې ولګول شي، په بازار کې دې د اوبو ټینکې کې خول شي، سانیټایزر دې کې خول شي، دې کې به تاجر برادری هم دو سره تعاون کوي په دو شیانو کې. او گاک مطلب دا چه اغتا بدا ترغیب ورکول شی چه تاسو لسونه وینزی، تاسو ماسک لگوی و اغیه نبات تاسو مطلب دا چه اغو خریداری اجازت بورکی.
زهی خبریال عبدالحیدر هم مشال ریدو سر پر روان موضوع وخه گیده تا وویل چه دا بازار دکندران و غختانی پر زای دی زکه چه لاکداون یا یاد بندیز یوازه تا کوهات خار پوری محدود ده، کلو بندو او بازار نه بهر دکانونه خلاص دی، خلق اوس هم جماعتونو تورزی او د لوبو میدانونه هم آباد دی.
پابندی صرف اور صرف دا پا مین بازار کے دا سکولونه بند دی او نور چه کم تگوری نو هر یو شه آزاد دا، کلو که مشومان میدانون آباد دی، گلی دی، چولی دی، هر سنا مشومانو نا لگ دی، ایچ پا که پابندی نیشتا نا آغشن دی چه کم سانیٹائزر خلق استعمالی یا مسکونه استعمالی هیچ نیشتا دی کلی جوند مغشن دی دا لکه سنگه چه نن نا دوی میشتی یا میشت پیلو.
د کوهات مرستیال ډیپټی کمشنر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په لنډ ورځو کې دا امکان ډیر کم دی چې بازارونه ټول ورځ یا څو ساعته پورې پرانیستلو اجازه ورکړی شي.
د پروینشل ګورنمنت چې کم بین لګولې دی هغه په هر یو دکان باندې، په هر یو مارکیټ باندې دی، ایکسپټ په اسینشل آیټمز باندې نشته. نو اسینشل آیټمز یا سروې نان فوډ او نان فوډ آیټمز هغه دي چې هغه نه بغیر د انسان گزاره نشي کېدی، لکه زمونږ د ډیلی روټین سیزونه چې کم دی، فروٹس تھی، سبزی دا، یا دا سے نور دا خوراک سی زونا، یا دا روٹین چکم نان فوڈ آئٹمز دی اغام پا دے کے رازی. نو فی الحال اغا دے بل دا دی ڈیمانڈ پروینشل گورنمنٹ تا آل رڈی لگرے شوی دی که دا سی سو فیصلہ رازی او سکوری نشتا دے.
دا کورونا وائرس مخنیوی پا غرز دا حواد نور و سیم و پتسیر کو ہارڈ کے ہم لاک ڈاؤن دے دکانونا ہوتلی او نور سو دا گری مرکزونا تلال شوی. دا کنون یو سال سلور سال وقتم اماده عملی دا چلا مخی دا خلکو پا اجتماع او پا جمعتونو که دا پینزو نزیات و کسانو پر موسکوالو هم بندیز دے. بلخوا په کوهات ډیویژن کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسیدلی، خو بیا هم د ښار نه بهر ډیر خلک په یادو بندیزونو عمل نه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک ښار او نیوجرسی هوایی ډګرونو په الوتنو کې کموالی اعلان کړی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. تفصیل له احمد تکل نه.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسی ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې 1500 تر کمې کړي. د تیر کال په همدې میاشت کې د دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 211 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایي ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 تر کموي، او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایي شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي، او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,30,000 سره مثبتې پیښې درلودې، او په دې ناروغۍ 4,160 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیرمه سیمو ته د له ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د 13 امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځانګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاند ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوي دي، او که ځای وي هغه کسان هم پکې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویان دی ویلی دی چې دا الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي، او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنیدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیا به د عادي الوتنو په پرتله ډیره زیاته وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بیلابیلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډیدو له کبله ایسار پاتې دي. متحد ایالاتو او د نړۍ ډیرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړي دي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
په افغانستان کې د کورونا وایرس 10 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان د